دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په قول د دې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې در اورو. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو مین چاودنو کې لکتر لګه دوه کسان ووژل شول. د امریکا ډیموکرات ګوند جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په دوو سیمو کې نن مین چاودنې شوې. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یوه لنډ پیغام کې تایید کړی چې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فرامرز په خبره چاودنې د مقناطیسي ماین له امله وې چې یوه پاو کم اووه بجو په احمد شاه بابا مینه کې په یوه رنجر موټر او بله یې په څه باندې اتو بجو په کمپنۍ سیمه کې د پوهنې وزارت په یوه کرولا موټر شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس او د سولې یو فعال ډاکټر میر عبدالباقی امین په وروستۍ چاودنه کې وژل شوی. چا د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. پرون هم په کابل ښار باندې څو راکټي بریدونه شوي وو چې له امله یې د کورنیو چارو وزارت د جزئیاتو له مخې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. د پرونیو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې وخت راغله چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې، افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ټول خو او افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تیروتنو لاس واخلي او یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دغه راز د نامنیو په ترڅ کې د غور والي وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړه توګه په خپل کنټرول کې راوستې. نور محمد کوهنورد پرون د یو پلاوي په مشرۍ مرغاب ته تللی و او د رسنیو ته یې وویل چې طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو په دې دو اونیو کې د بین الافغاني خبرو تر پیل او اوربن مخکې د امتیاز اخیستو لپاره رواني جنگ پیل کړی دی. دوی غواړي چې یوه لاسته راوړنه ولري او له یوې قوي دریزه خبرو ته ننوځي، خو دا ارمان به یې پوره نه شي. تاسو ګورئ چې موږ دلته راغلي یو، ټول چارواکي شته، ولسوالۍ د دولتي سرتیرو په لاس کې ده او کومه ستونزه نشته. طالبانو ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې تېر درې ورځې جنگ روان و چې د افغان چارواکو په خبره پنځه طالبان او درې افغان سرتیري پکې وژل شوي. درې طالبان او دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کارابین کرکټ لیګ په لومړنیو دوو سیالیو کې پرون افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق دوه دوه وکټ یې اخیستي. راشد خان چې په باربوداس ټیم کې لوبیږي په دوه وکټو سربیره د سیال ټیم یو لوبغاړی رن اوټ کړی هم دی. هغه په توپوهنه کې هم شپږویشت چټکې منډې وکړې او د اس ټي کټس ټیم په وړاندې د خپلې لوبډلې په بریا کې لوی رول ادا کړ. راشد خان د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په خپل مخ د افغانستان د بیرغ رسم کښلی و او میدان ته کوز شو. اخوا نوین الحق هم وتوانې چې د ګیانا امازون ټیم لپاره په څلورو اورونو کې دوه وکټې ترلاسه کړي. شپږ افغان لوبغاړي سکال د کارابین پر پریمیر لیګ یا د کارایب ټاپوګانو د کرکټ شل اوریزو سیالیو ته اخیستل شوي دي. خبرونه لازه دی ګډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. کټولونه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې انڅو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټوله نړۍ یې ده او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولس مشر بیل کلینتن په خپل وینا کې کورونا پر خبره شوی او بعد ولس مشر ترامپ پر څرنه انتقاد وکړ او ویل چې سپینه مانی چې بایر دی چارې د رهبری مرکز وي پکې یوازې ګډوډی ده. د جمهور پالو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړ او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو ترامپ چې له مکسیکو پولې سره نژدې سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن چې وویل چې باید د غیر قانوني کډوالو وبخې چې بایدن به د غیر قانوني کډوالو یو داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وی لیدلی. د اروپای ټولنې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. اروپایي ټولنه د بیلاروس روان وضعیت چې ورځ تر بلې د هیواد پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو فشارونه په زیاتېدو دي له نږدې څاري. نوموړی د اګست په نهمه د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د شپږمې دورې لپاره بیا ولسمشر غوره شوی، خو ډېر لوري دغه انتخابات له درغړۍ ډک بولي او د هغه د استعفا تر څنګ دی بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. له هغه مهال رئیس په دې هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشر چې دوه ورځې وړاندې د دغې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، وایي د بیلاروس خلک حق لري چې خپل راتلونکي او په آزاده توګه خپل مشر وټاکي. هغه د اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالی د نه منلو وړ وباله. میشل همداشان پرون د ټلیفون له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمیو او د معترضانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دواړو مشرانو پر دې سلا وکړه چې په سوله ییز ډول دغه بحران د ختمولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې په بیلاروس کې خپل منځي ډیالوګ ته کار وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې خبرې ولې ځندېدلې دي؟ په دې اړه د باوري سرچینو پر اساس معلومات درکو. د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو بیړنې غونډه را بللې ده چې د بیلاروس په اړه خبرې وکړي. ایران کې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون در شیوا او د غرس په نورو مطالبو کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب په ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له دې سره سره ځندېدلې چې حکومت د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې پر اساس د 400 متنازع طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه. د سولې دا پروسه ولې ځندېدلې؟ امید زهرمل دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهرمل صاحب، د سولې د خبرو د ځندېدو عواملو په اړه څه ویل کیږي؟ خندونه څه دي؟
بلدې وړاندې هم ګڼ مهم موضوعات مطرح شوي چې لکه بلې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لومړنیو مخامخ خبرو بهیر ځندېدل وو. تازه د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د دوو مهمو موضوعاتو په سر جنجال دی او له همدې کبله بین الافغاني مذاکرات نه دي پیل شوي. سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبله نغواړي نومې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وایي چې افغان حکومت طالبانو ته ویلي دي چې لتا سر زموږ د ځانګړو امنیتي قطعاتو سرتیری دي او د اسیرانو په ډول دي. تر هغه چې تاسو دوی خوشی نه کوي، موږ هم تاسو هغه 340 بندیان چې د 400 متلازی زندانیانو په لیست کې دي نه خوشی کوو. یو لومړی علت او مهم علت چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ځنډول دی هغه هم نه ښودل شوی دی. تر حال کې چې طالبانو بیا د خبرو د پیل لپاره اساسي شرط خپل د همدې 400 متنازع بندیانو پرې ښودل یاد کړی دی. څاروان صاحب، بل مهم بحث بیا د یو شمیر هیوادونو لخوا د دغه 400 بندیانو د ازادۍ په اړه باندې ملاحظات دي. ناروې، استرالیا او فرانسې د نږدې شپږ د هغو کسانو په اړه باندې چې د افغانستان حکومت غواړي خوشي کې په هغو باندې البته انتقاد کړی دی، مخالف دي. دا هغه کسان دي چې دوی پر د استرالیا او همدا ډول د فرانسې په ځواکونو باندې برید کړی دی، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډلې نه وو. اوس دغه دوه مهم مسایل د دې ستر دلیل یادېږي چې له کبله یې هغه مذاکرات چې ویل کېدل د اګست میاشتې په 14 یعنې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوی وی، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او ورځ تر بلې ځنډیږي.
بله ظاهر مل صاحب، آیا د دغو ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه د حل کولو لپاره هم خبرې کیږي او که څنګه؟
دوه مسائل دلته مطرح دی. یو له طالبانو سره د افغانستان د حکومت توافق دی چې باید په دې مسله کې سره ورسیږي چې څه ډول دوی کولای شي یو تفاهم ژبه سره راخپل کړي چې د افغان حکومت ټول اسیران چې له طالبانو سره دی په ځانګړي ډول باندې د افغانستان حکومت د ځانګړي قطاعاتو اسیران یادي، دا خوشحالي چې د دوی شمیر له 100 تنو پورته خودل شوی دی. همدا ډول د پاتې بندیانو په اړه باندې چې د طالبانو مهم بندیان دي د افغانستان حکومت سره لوی مشورتي جرګي هم د پریخودو مشروط توافق کړه دی، دغه 300 شل تنه تر اوسه پورې د تفاهم د جبه د دواړو ډلو ترمنځ نه درامسته شوی. خو لنړیوالو سره په ځانګړي ډول له فرانسې، ناروې او استرالیا سره د افغانستان حکومت ویلي چې دوی خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت لارې له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړي چې دغه توافق رامنځته شي او هغه احتمالي خطرونه چې دي هغه هم وڅېړل شي، یو توافق ته ورسیږي او دا سوزه د بهرنی سیاست لارې خپل حل کړي. خو له طالبان سره د توافق د ژبې په اړه باندې یاد رسیدو په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ روښانه څه نه لیدل کیږي.
ظاهر مل صاحب، د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نور غشتنې څه دي تاسو اشاره درلوده؟
دوه غوښتنې مطرح دي. یو د عامه خلکو غوښتنه ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې یو هغه اساسي غوښتنه د تلپاتې اوربند چې هر څه ژر باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي، ځکه د افغانستان د حکومت یو اساسي اجنډا څاروان صاحب د خبرو د پیل په درشل کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کې خودل او تلپاتې اوربند چې زمينه برابرولای شي تر څو په نورو موضوعاتو باندې سره بحث راوسته شي. دویمه خبره د افغانستان څخه د نړیوال غوښتنه ده، په ځانګړي ډول د دواړو لوریو څخه د امریکا د متحده ایالاتو. تازه د امریکا د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ هم ورکړي، خو تر خوای موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې سیاسيون باید خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي او تر خوای دغه هیله بخون کې پروسه چې 13 کلونو کې تر دغه کچې نه ورسېدلې لومړیتوب ورکړل شي او د افغانانو پر مشرۍ هر څه ژر دغه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي او دغه تاوتری خواله چې روان دی پای ته ورسیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل وو چې د سرچینو په قول ویل د دوو مهمو موضوعاتو پر سر د جنجال له کبله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي. سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، البته د موضوع د حساسیت له کبله ازادي راډیو ته ویلي افغان حکومت طالبانو ته څرګنده کړي چې تر هغو چې له دوی سره د ځانګړو قطعاتو اسیر سرتیري آزاد نشي، دوی به هم د طالبانو پاتې بندیان خوشي نکړي. سرچینه دا هم وای پر فرانسوي او استرالیایي ځواکونو د برید کوونکو د خلاصون مسله هم د خبرو د ځنډ سبب شوې ده. په ورستیو کې د استرالیا او همداراز د فرانسې چارواکو ویل چې هغه طالب بندیان دي نه خوشي کیږي چې د دوی په ځواکونو یې خونړي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلي د دې وخت چې ژر تر ژره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بین الافغاني خبرې پیل شي. د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شو، ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بیلابیلو مسلو پر سر د اختلاف له کبله تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه دي.
شنیدی چې شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري اوس هم دولس بجې او 15 دقیقې د اقتصادي خبرونه واوري چې ناجه ساپې وړاندې کوي.
د کندهار د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د کب روزنې صنعت په پراخېدو ده او په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د کبانو روزنې 1600 بابه لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د کندهار د کرنې رئیس انجینر سید حفیظ الله سیدی وویل په کندهار کې د کبانو روزنې شته فارمونه د کال له 5 تر 6 زره ټنه غوښه تولیدوي چې د کابل په ګډون ګڼو ولایتونو ته صادرېږي. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې دي چې له یادو فارمونو څخه د کبانو د روزنې ترڅنګ د سیمې د خیرازۍ او سمسورتیا لپاره ګټه اخیستل کیږي. د چارواکو په خبره کې دغلته د کبانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به کندهار د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي. باید ویل شي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې ډېر فارمونه جوړ شوي چې ډېری یې په کندهار، هلمند، ارزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي چې له دغو فارمونو څخه په کال کې څه باندې 1000 ټنه کبان تولیدیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هایدروکاربون یا نفت او ګازو د مقررې په ترتیبولو سره به د دغه سکتور حقوقي تګلاره بشپړه شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت سرپرست محمد هارون چخان سوری د نړیوال بانک له استازیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د هایدروکاربون یا نفت او ګازو د سکتور د مقررې په اړه خبرې کړې. ښاغلی مدفی وایي د هایدروکاربون د مقررې په ترتیبولو سره به په سکتور کې د پنګونی په بهیر کې اسانتیا ورمسته شي او د پروژو د سم مدیریت لپاره به خزمینه برابر شي. او د کابل په شازده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپی 3750 افغانۍ.
زموږ شخله ساجی رادیو اوري د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو او د خرس د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خصوص یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراض نو وشول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، ک لومړی دی په خپل د بیلاروس ته وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وسه وضعیت څنګه دی.
بله مننه ترن صاحب، لا هم په بیلاروس کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کې دوه وروسته په ټول هیواد کې د هغه پر ضد پراخ مظاهره دوام لري چې دا یو لسمه ورځ ده. په داسې حال کې چې پر لوکاشنکا د اگست 9مې نیټې انتخاباتو وروسته فشارونه مخ په ډېرې دوه دی اروپای ټولنه د وضعیت په هیجان سره څاري او پټېلې د چې نن د اگست 19مه به د دغه هیواد روان سیاسي وضعیت ارزولو په اړه یو بیړنې غونډه جوړه کړي. په یوه نوي پرمختګ کې د بیلاروس د نوي ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. دا باید ویم چې الکساندر لوکاشنکا د 1994 کال رئیس د دې هیواد د مشر په توګه پاته سوی دی او دروان کال د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې نوموړی د 80 سلنې رایې په اخستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوي دي. د انتخاباتي سیاله تخانوفسکا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو 80 سلنې رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډه داس مال جوړیږي چې په عیني وخت کې د لوکاشنکا مخالفین د امژغې شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمينه برابر کړي، خو لوکاشنکا دا د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تیخانوفسکا چې د تر انتخاباتو وروسته گاونډي لیتوانیا ته ولاړه، لاغه ځای پر اروپایي مشرانو ژغ کړی چې د دې په وینا د درغلو انتخاباتو پایلې ونه مني، او زیاتوي چې لوکاشنکا د بیلاروس د خلکو او ټولې نړۍ له نظر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. نوموړي چې په انګلیسي ژبه په دې ویډیوي پیغام کې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی، او ویل دي چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي دي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې یو لسرزنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه کسان ټپیان دي، او لشت لږ دوه تنه مړه سوي دي.
بله، یو شمېر اروپایي مشرانو له وړاندې هم د بیلاروس د وضعیت د سمولو لپاره خبرې کړې دي، په دې اړه هم جزئیات شته؟
بله، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیرونه موافقه وکړه چې د بیلاروس د چارواکو پر وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسول ګڼل کیږي بندیزونه ولګوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اگست پر 13 مینه پرون د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې وکړې، او د بیلاروس روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریک کړه. دغه دواړو مشرانو د بیلاروسانو ترمنځ د خبرو کولو پر لارو چارو هم بحث وکړ، څو وکولې سي د بحران ختم کړي. د خبره یو اروپایي ډیپلوماټ ازادي راډیو ته کړې ده. او دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له ولسمشر پوتین سره د اگست پر 13 جلا جلا خبرې کړې دي. د میرمن مرکل د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې ویلي چې د بیلاروس چارواکي باید د سولېزو اعتراض کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سیاسي بندیان دي خوشی کړي، او زیاتوي چې لوکاشینکا باید له مخالفو ډلو سره خبرې وکړي. کرملن وایي روسیا هیله لري چې وضعیت بیرته عادي حالت راوګرځوي، خو په دې کار کې د بهرنیو مداخلو په اړه هم خبرداري ورکړي. کرملن زیاتوي چې د بیلاروس په کورنیو چارو کې هر بهرنی مداخله کولای شي وضعیت لا کړکېچن کړي، او دا ورته د دوی په وینا د منلو نه ده. لوکاشینکا په تیر اونۍ کې دوه ځله د ولسمشر پوتین سره خبرې کړې دي، او وایي چې روسیې ژمنه ورسره کړې چې د اړتیا په صورت کې به له بیلاروس سره امنیتي مرسته وکړي. او دا هم باید ووایم چې روسیه له بیلاروس سره نږدې اقتصادي
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د بیلاروس د وضعیت په اړه مو معلومات اوریدونکو ته ورکړل. د دغه هیواد اوسنی ولسمشر لوکاشینکا له شپږویشت کلونو راهیسې په دغه هیواد کې واکمن دی، او لیکن خلک او سیاسي ډلې د دغه هیواد د وروستیو انتخاباتو په اړه اعتراض لري، او وایي چې له درغه لیو ډک ول، حتی کارګرو هم مظاهرې کړې دي، فابریکې هم بندې شوې دي، او کله چې د تراکتور جوړولو د یوې فابریکې کیته لوکاشینکا ورغه ور مورس، البته هلته کارګرانو د پسې شعارونه ورکړل.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کوردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. The
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دولس بجیاو دروش دقیقې شوې. ناجیه صافی به اوس درته ووایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو یوم کلیزې ته په اشاره لیکلي. که څه هم افغانانو برټانوي ښکېلاک مات کړ او شوروي اشغالګر یې په ګونډو کړل، خو بیا هم افغانان له یوې اوږدې جګړې سره مخ دي چې هر ورځ قرباني ورکوي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی، له اوږدو جګړو وروسته اوس یو ځلې بیا یو چانس شته چې هغه د خپلواکۍ چانس دی، او موږ باید خپله خپلواکي ترلاسه کړو، چې په وینا یې هغه خپلواکي سوله ده، او د دې لپاره باید افغانان سره یو شي، او په دې لاره کې افغانان باید یو بل ومني. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي، اوس د دې وخت دی چې پر بهرنیو تکیه ونه شي، په باور یې اوس باید هر لوری د سولې په طرف ګامونه واخلي، او سوله موږ واقعي خپلواکۍ ته رسوي. سرمقل لیکونکي د سولې په وړاندې وروستیو خنډونو ته په اشاره لیکلي که څوک اوس هم ستونزې جوړوي، د جګړې دوام ته لاره هواروي، او نه پرېږدي چې بین الافغاني خبرې بریالۍ شي، نو دوی د خپلواکۍ اصلي دښمنان دي. ویسا ورسپانې هم همدې موضوع باندې لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي، افغانان یو ځل بیا په داسې حال کې له انګریزانو د استقلال د ترلاسه کولو کلیزه ونمانځله چې هېواد یې د اشغال تر ټولو تیاره شپې تېروي. سرمقل لیکونکي رواني جګړې ته په اشاره لیکلي، دا مهال د دغې جګړې له امله اکثره ځوانان له درس او تعلیم څخه پاتې دي چې خپل ماضي ارزښتونه او تاریخ نه بیگانه او بې خبره دي. د سرمقل لیکونکي په باور د هیواد استقلال د ملي بیرغ په درېو رنګونو باندې د مخونو رنګولو او د والیانو لخوا نمایشي غونډو په جوړولو او د بیرغ پر رپولو محدود شوی. او هوا دولتي ورسپانی لیکلی پروند زمری اسد اتوشتمه افغانانو یو ځل بیا د هوا د خپلواکۍ یو سل یو مکلی زون منزله او په دین مانسنه کې ټول ملت مدني ټولنی حکومت رسنیو او عامولس برخه وخسته. ورسپانی لیکلی سره لدی چې ساکال د کورونا لامل هوادوال زبل شوی خو بیا هم پلازمینه کابل او غنو لویو او وړو ولایتونو چیمه او نړۍ کې د دې ورځې مانسنه وشوه. ډیر خلکو ملي بیرغونه او یا په ملي بیرغونو جوړ شوی توکیو پلورل. ورسپانی لیکلی پروند خپلواکۍ د نمانسلو پر مهال کابل ښار په راکټونو وشتل شو چې ګڼ کسان یې ټپیان کړل او مالي زیانونه یې واړول. چې په وینا یې د هغه دښمنان دي چې د افغان ولس خپلواکي د سترګو اغزی دی خو ملت له هیڅ چا ویره نه لري او پر خپل هوډ کلک ولاړ دی. د سرمقه لیکونکي په باور دا ملت نن پوه دی چې جګړه پردی ده او دښمن یې هم قرار نه پرېږدي او له طالب ډلې غواړي چې پردی او د افغان وژنې جګړه پرېږدي، ځکه جګړه هیڅ روایت نه لري او په جګړه کې خپله د طالبانو زیان دی.
په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. دا مشاعره د سلګونو لیکوالو، شاعرانو او ځوانانو په ګډون په ترینکوټ کې جوړه شوې وه. له هغه ځایه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور استولې.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سین ترغاړه او د زرغونه فصل پمینسکی او د غازی امان الله خان په نوم په تپریهی پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي، کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
د مشاعری تر اغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکيل خو څخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کته هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کې دي.
نو می جمع ګل همتی د اورزګان ولایت نه چند کری یو ستیدل کی کښ کې جنگ نه وای، کښ کې داغه پسند کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي، د موږ خو زموږ په څنګ کې بل څوک په کفن پسې ګرځي، داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو.
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاعري ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
رسنۍ د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې په افغانستان کې یوازې یو دولتي تلویزیون او یوې دولتي راډیو او څو محدودو خپرونو فعالیت کاوه. طالبانو پر سینما، موسیقي او تصویري هنرونو بندیز لګولی و. د طالبانو له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پر دولتي رسنیو سربیره لسګونو خصوصي تلویزیونونو او څه باندې یو سلو اویا اف ام راډیوګانو فعالیت پیل کړ. په اوس وخت کې دغه راز په افغانستان کې په سلګونو ورځپاڼې او مجلې خپرېږي. د افغانستان سینما او موسیقي نړیوالو هنري فستیوالونو ته لاره موندلې. د صدیق برمک په کارګردانۍ د اوسامه فلم په 2004 کال د ګولډن ګلوب د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د بهرنیو فلمونو تر ټولو ښه فلم و دل شو.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تیاتر او د ښکلا هنرونو لکه خطاطي او انځورګري هم په افغانستان کې ډیره وده کړې. د انټرنیټ سټیټ د راپور له مخې د 2013 کال په پای کې په افغانستان کې 6.5 میلیون وګړو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې دا د دې هیواد د ټول نفوس په سلو کې څه کم 13 جوړوي. خو انټرنیټي خدمتونو ته محدود لاسرسی او لوړ نرخونه په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو څخه د پراخې استفادې په لاره کې یو خنډ بلل کیږي. اوس به ولیدل شي چې په روانو بین الافغاني خبرو کې په افغانستان کې د بیان د ازادي په تیر بیا د آزادو رسنیو په اړه څه پریکړه کیږي.
دولس بجاو دیش دقیقی شویل دی سره د خبرونه نیمایی برخی ته رسیدو. د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروگرام لرو، خو مخکې به نوریاس نوری د دې سات لند خبرونه واوروي.
په کابل کې نن په 2014 کې لکتر لګ دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دواړه 14 د مقناطیسي ماینونو له کبله رامنځته شوي و. په احمد شاه بابا مینا او بله د کمپنۍ په سیمه کې شوي. د راپورونو له مخې د کمپنۍ په سیمه کې په بم 14 کې د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین هم د وژل شو کې شامل ده. د غور والی وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. نور محمد کونورد چې مرغاب ته تللی و رسنیو ته وویل طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راوسته. د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد ویل د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې وه وخت منزل کیږي چې د سباند څلويښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بخونکې پړاو ته رسیدلې. خلیل زاد چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو هڅه کوي، دغه راز ویلي چې بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشری لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسنی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. په پام کې ده چې د ولسمشری انتخابات د روان نومبر میاشتې په دریمه تر سره شي. د اروپایي ټولنې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ وی شورا د جوړېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او مجازاتو د فرار پر ختمېدو، هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي، اهمیت په ډاګه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور درو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خي امټم پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قومندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کیدل چې په توري دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلهی نیمول شویدی. په نیمروز او تخار ولایتونو کې لسګونه متادین راټول او د درملنی مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمول ریاست وایي چې د دې ریاست روغتیایي کارکوونکو د پولیسو په مرسته د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه سل متادین او د تخار ولایت له مرکز سالخانو څخه 9 متادین راټول او د درملنی مرکزونو ته یې معرفي کړل. په دې دوه ولایتونو کې د متادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او عدلیې او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کیږي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 8 قاچاق کوونکي په 5 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي یکی از و شیشه یا امفیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یوه راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر شوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم د تمسید دي او دوی هم د رګدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژن.
دا درملنې روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ صاحب تیمونه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د سفرونکو تیم تعقیبي.
یو متد وای چې د نشول عمل می اولادونه له خوونځي څخه پاتسول.
پوډری کې دغه ملام شي اعتبار څوک نه کوي. بل ورور معنی بيزار شو ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي هر چیرته دې بچیان به ځان سره بوز.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شور بیر ترغلی
بس انور جانه پختنه مکوا کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه شو؟ اوهو دا کالی دی ولی په وینه سره دي.
بس پختنه مکوا کستا خبره مو منلې وې اوس به مداسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خی تولید او نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق ډیر شوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د خیخې تولید او استعمال ورسره تر بل ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورسره تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیرېدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی خیخه د بالکان لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دې مرکز ته لیږل شو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د هیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپیل چخنیولی بیا در دی کال در سلورم میاشتی تر ورستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون خادلی و قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و صده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیر و کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 505 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلی چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د هیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډیرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد چې کارول کیږي. د ډیروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي تر څو معتادین ډیر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې لبستري شوی معتادینو څخه ترلاسه شوی سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولې دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدېږي.
مرسلین ارسلاوي چې په افغانستان کې د ښیښې د ډیروالي په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې لعمله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوی دي. دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آریان راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شوو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 18 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وای، په لس کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ور به چار سکول کې ځون سم په پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خخت کور بم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بم هغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سم دی وای وکاش کړڅه هرڅه پرېږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څومره خوړینې د غر شې مخکې څومره خدمتي مزغوب هم ختم وي، یې میر صاحب څومره پاکستان پیګوي، یې پلر صاحب پاکستان پیګوي، څومره ورانه بو څومره دوا خپل کرګسم د پاکستان سره پیګي وخت نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې باندې، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر د ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشه هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او بیا هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روږدې کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یا
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روختون درپیزنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روختون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روختون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته خدمات څه دي، او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روختون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روختون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې د دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 بستریز روغتون چې 15 کاله د تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموع کې د 10 بستر کېدل، چې بیا په 1400 کې 10 بستر نور اضافه شو چې مجموعا 10 بستر شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ داخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ورته وړي او هغه روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځ چې دي 15 ورځې دي چې موږ دلته باندې 15 ورځې دغه اوسخته وو خپل قوت یې لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړئ.
د درملنې میتودونه په 3 ډول دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغه ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغه کې زمون کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آگاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکرینینګ یا غلبلګیری ته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځخه ناروغ مریضان را وباسي او روغتون ته را انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل روغتون کې دغه تداوي کیږي، چې هغه 15 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کیږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه انت 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیر شي بیرته د دریحاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغې ته راوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل روغتون کې صحیح مشورې کیږي، انفرادي مشورې کیږي، ګروپي مشورې کیږي، دینی معلومات ورکول کیږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کیږي، او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې کې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي رجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم رجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو 10 ورځې 15 ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیمه نه نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړو.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دیو ټول دولت دفانه دي، دوا ورکول کیږي، بستر ورته آماده کیږي، ورزش ورکول کیږي، دینی درس ورکول کیږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي، روانشناسان د دیو په ذهن باندې کار کوي تر څو د دیو ذهن
چې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ورزده کول کېږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي که لنډ راته ووایاست.
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې ځای ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه مونږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته سره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، طبیعت متاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنې وروسته تر یو کال پورې مونږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو. او زمونږ صحوي ټیمونه دي چې دوی هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې هم تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي. د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده. د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره آماده نه دي. دا دوه غټ ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له عملی اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما نشه کړی او اته کاله مې تاریخ کړی دی، اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته اجازه تارې و دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کار و بس لاړه مې تارې مې اوس کړه او رښتیا مې کار مې کول نه مې نمې غاری جوړول مې پوهېدم، نه مې ملت جوړول پوهېدم، مې ځان نه پوهېدم. آخري وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشتې ایران پاتې شوم، هغه نه راغلم، بیا اردو ته لاړم. و کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه، اردو نه راغلم رسخت، کورنۍ پرې نه خوده، ماته ویلې بس نور اردو ته مرځه. لاړم، بس خپلوانه مرګري راتله کور ته، بس هغه به نشه کول. دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور، بس ښځه مړه شو ورځانه، بس بیا عملته واخوتم. بیا کورنۍ رانه مې هېر شو، بیخي بچیانم او ښځم جګر خونې نه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه، بیا کار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه کار ته نه شوم تلی، بیا مې کور کالی مې خرڅول. کله غلام مې کړی درو نه، پوډری غلام کوي، پوډری کې بیخي ملام شي، اعتبار څوک نه کوي. خپل ورور ما نه بیزار شو، ما ته وایي ته ورک شي، بچیان دې ورک شي، هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځه. پوډری شوم، جمعه نه پاتې شوم، چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم، دماغ نه هم ختم کړم. کورنۍ به نه ده یو خبرې کول، ما به شل خبرې کوم. کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب مې وویل، کله زه ماشینو نه حل شوم، زوی مې مکتب نه هم پاتې شو، او زندگی تباه و برباد کیږي. کله معتاد شوم داسې شوم لکه ماشوم، دا غاښونه ټول معتادې مات کړې. دا ګیره ما نه دی، ما نه مشر ورور دی، هغه یو تار سپینه نشته، ما ګیره سپینه شو، سر مې سپین شو، دې دردونه دې غمونه. معتاد نه دی، نه تو خیرات ورکوي، نه څوک کومک کوي. ډېر بد خاطره ده، پټۍ مې خرڅ کړی دی او کور مې مثلا خرڅ کړی دی. لس کوټې زیادې ښه ما ورور اخیستی دی، بل چا ته ما خرڅول 15 لک روپۍ راکول. ما خپل ورور 2 لک روپۍ 10 زره روپۍ راکړی، هغه روپۍ مې ټول پوډر کړ. 1,00,000 روپۍ مې کلشن کو باخسته، 1,00,000 روپۍ رانه لا. 1 لک شی به تاقی وای 10 زره اخلم، ته خمار شي ته ورته وای صحیح دی، ما دوړ سترګو 10 زره شو، ته اخله ما ته خالی پوډر راکا.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995-30-40-0-922-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې کبیر لخپل څوک لیوالو سره لیری و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې ورسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر، ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی، دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی درغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر ویسی، تام ستړی مشی.
غفارا، تام ستړی مشی.
خیر ویسی انوارا، تام ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی دی واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره، دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وخو.
یاره، که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه داره شوی چې دا کار نه کوې، که څنګه؟
نه پیسه داره چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلی.
ساده، څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسو خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لا ځان مړ کړمه. خدای به همدلته روزي راکړي، شاوخوا به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نهج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره، چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه، نه مړ کېږې چې موږ نه مرو، تا هم هېڅ بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو.
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفارا، دلته څه کوي؟ تا او کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللي وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه، پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلې وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې؟ په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو، نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو. موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروت وکړو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت وکړه. ما لا دا خبره نه وه پوهه کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنګ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، ازادیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.